په داسې حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د آزادۍ لړۍ روانه ده، د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره نوره پلمه نه ده ورپاتې. دوستانو، ستړي مشئ، د آزادۍ لړۍ یوې بلې خپرونه کې مزه اجمل اند هرکلی کوم. د مودې خپرونې د سر موضوع ده، نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. په افغانستان کې د کرونا وایرس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي طبي وسایلو ته شدیده اړتیا لري. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو رئیس وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې شوی دی. او هغه سپین پوست امریکایي پولیس چې د یو تور پوست امریکایي پر غاړه یې زنګون وریښی او هغه یې مړ کړی ونیول شوی او د قتل تور ورباندې لګیدلی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. په افغانستان کې له کرونا وایرس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي طبي وسایلو ته شدیده اړتیا ده. دا کمیټه د جمهور رئیس له لوري جوړه شوې چې د غمرسیال محمد سرور دانشي مشري کوي. د کمیټې ویان محمد هدایت پرون ازادي رډیو ته ویل نړیوالو د بیړنیو طبي موادو مرستې ته اړ دي.
واقعا بخش های مختلف شفاخانه صحت عامه قادر
دی وای زموږ د عامه روغتیا وزارت نشي کولای چې ټول هغه سمپلونه چې راټولوي وګوري یا هغه کسان چې روغتونونو ته ورزي ټول ماینه کړی نو جدن له لومړی ورزي د طبي وسایلو د تجهیز له کموالی کړی ګو. هغه ولدا په دې معنی نه ده چې افغان حکومت یې د پوره کولو هڅین نه کړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون خلکو ته خبرداري ورکړ چې که د روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه کړي نورین به جوړ شي. په افغانستان کې تر پرون ماښامه د کرونا وایرس مثبتې پیښې 14,695 وي. عامه روغتیا وزارت وایي خلک باید له نورو ځان لرې وساتي، خپل لاسونه په مقرر ډول پریمینځي او له ډېرې اړتیا پرته له کورونو ونه وځي او ماسکونه واغوندي. پر یادو شمیرو سربیره چې رسمي شپیرې دي ګڼ نور خلک هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کرونا ته ورته د ناروغیو نښې ښیي خو تر اوسه پورې یې معاینات نه دي کړي. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو مشر وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې دی خو انتظار خادم ونه ویل چې د دې لپاره د کومه نیټه ټاکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د مې په 19 خبریالانو ته ویلي وو د خبرو لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. د خادم په وینا د طالب بندیانو خوشي کېدل یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کېږي. بلخه د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار زولا فضلی وایي چې د طالبانو 15 کسیز تخنیکی هیئت لا په کابل کې دی او د خپل بندیانو د خوشی کېدو د جزئیاتو څارنه کوي. خغلی فضلی ازادي رادیو ته وویل
او د دولت تخصص چې هم کم تخنیکی ټیم دی لکه د مابسینو مسولین دی امداسي سرنوالي او شورا امنیت تخصص هغه هم د دوی سره د دوادید لري په د تخنیکی مسایل باندې باس کوي. نو مهمه خبره دا ده چې څنګه کولای شو چې دغه پروسه بریالی پای ته ورسو.
د افغانستان حکومتي چارواکي په دې اړه چې تر پرون ماسخوتنه له پوري د دواړو خوا و څومره کسان خوش شوي دقیقه شمیره نه ده ورکړې ویلي چې دا بهیر روان دی. لا ساتي رادیو نه خبرونه اوري. هغه سپین پوست امریکایي پولیس چې د یو تور پوست امریکایي پر غاړه یې زنګونې خیوه او غی مړ کړی ونیول شوی او د قتل تور ورباندې لګیدلی. تورن پولیس ډیریک چاوین نومیږي. هغه د می په 26 نیټه د جورج فلوید په نوم یو تور پوست امریکایي سړی نیولی و، لاسونه یې وربلچک کړي وو او بیا یې هغه پر مځکه غورڅولی و. دا سانه په سیمه کې ولاړ سړی په ویډیو کې ثبت کړی و چې پر انټرنیټ تر خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې ډیرو خلکو ولیده. په ویډیو کې لیدل کېږي چې شپږ څلوېښت کلن فلوید په مقرر ډول له پولیس غوښتنه کوي چې له غاړې زنګون لرې کړي او ورته وایي چې سان نشي اخیستلی خو پولیس د هغه د خبرو پروا نه کوي. فلوید تر دې پیښې وروسته په روغتون کې مړ شو. د دې پیښې پر ضد درې شپې په پرله پسې ډول د امریکا په میناپولیس ښار کې خلکو مظاهرې کولې او د پیښې له قرباني سره د انصاف وشي نارې وهلې. د مینوسیتا ایالت والی تیم والس پرون چې پرون ویل چې په وروستیو مظاهرو کې چور او چپاول او نور غیر قانوني کارونه شوي او له دې کبله د ملي ګارد ځواکونه په دنده ګمارل شوي او غږ وکړ چې مظاهرې باید بند شي.
This has obviously been the most difficult week in Minnesota.
د وېدا د منسوټا په ورستي تاریخ کې لري سختونه و خای زمونږ په ټول تاریخ کې لري سختونه و زمونږ ګلس په ځنګړي ډول زمونږ د تورپوست ټولنه داسې خوشوي چې په خبرو کې نشم وایلي په میناپولیس او سن پاول کې وګربل دي تورن پولیس وایي تورن پولیس او لاغه سره درې نور همکاران لدند شړل شوی او د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره لایالتي پولیس سره په ګډه د پیښې پاړه سیاله کوي د اوکران او هنګری د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پر دوړخي زوړیکو خبرې وکړې اوکران هڅه کوي چې د ناتو غړې شي خو د ریپورتونو په حواله هنګری په اوکران کې پر اقلیت ژبو د بندیز د قانون لکبل د دې کار مخنیوي کوي هنګری د ناتو غړې هواد دي د اوکران په لویدیس کې د زاکراپاتیا په نوم سیمه کې د هنګریانو اقلیت اوسېږي په اوکران کې مشت اقلیتونه د هواد د نفوس 10% جوړي په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس د مثبتو بیخو د کمیدو له کبله ځینې حکومتونه د بندیزونو د لا زیات نرمیدو په لور ګامونه اخلي د برتانیې حکومت پریکړه کړې چې راتلونکي اونۍ څخه به یو شمیر زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته د تګ اجازه ولري او دوکانونه به هم پرانیستل شي د فرانسې حکومت ریسټورانټونو ته اجازه ورکړې چې د جون د میاشتې له دوهمې نیټې کولی شي خلکو ته په انګړونو او خلاصو ځایونو کې ډوډۍ ورکړي موزیمونه به هم راتلونکي اونۍ پرانیستل شي خلک به مجبور وي چې ماسک واغوندي د برتانیې یو ټهلیا د کورنی فوټبال چارواکو ویلي د جون د میاشتې په نمایي کې به مسابقه هم ولري خو خلک به اجازه ونه لري چې د سیل لپاره سټیډیوم کې راغونډ شي او په مسکو کې لکټر لګه دوه درشتنه چې د دوما یو غړي د خروالي د شورا یو شمیر استاذ یو ژورنالستان هم پکې کې شامل دي نیولې دي دا کسان د پیژندل شوی روسی ژورنالیست ایا ازر د نیول کېدو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلی و ایلیا ازر 15 کلن دی او د نوایا غزیته په نوم رسپانس سره د آزاد ژورنالیست په توګه کار کوي هغه په روسیه کې د مظاهرو له قانون په مقرر ډول د سرغړونې لقب له 13 ونې په 15 ورځې زندان محکوم شو خبرونه ملاساده رادیو نو اوریدل دوستانو تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زمک په پاڼه کې وګورئ او وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو په داسې حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د آزادۍ لړۍ روانه ده د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره پلمین نه دی ورپاتې پر دې موضوع سربیره اوري چې اروپایي شورا هغه اعلامیه تصویب کړې چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی دی دا به واورئ چې په میدان وردګو د ولایتي شورا چارواکي او مدني فعالان وایي د دې ولایت زرګونه شریبه دولتي ځمکې زور واکو غصب کړي دي کا وخت وو د افغانستان په اړه سینور ریپورتونه هم دراوړو اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې سکل وړي کې دا سیاحت صنعت چې دی چې د اروپا د اقتصادي ولو یا برخه پرې ولاړه ده بیرته پاپ خو ودري دا صنعت د کرونا وبا د خبرېدو له کبله سخت زیانمن شوی دی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا روسیې سره د کرونا د وایرس پر ضد مبارزه کې د مرستې لپاره د مصنوعي دستګاوو یوه بسته مسکو ته استول کیږي په دې اړه بم ریپورت ولرو د خبرونې په دوهمه نمای کې کور خلیو د ګډیا چار پروګرامونه لرو په داسې حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالبانو د بندیانو د آزادۍ لړۍ روانه ده د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره هیڅ پلمن نه ده ورپاتې د وسلوالو طالبانو یو 15 کسیز هیئت په کابل کې دی او د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر جزئیات څاري د لوړ رتبه چارواکو په وینا د پلاوي تر اوسه له حکومتي لوري سره مخامخ خبرې نه دي کړې خو ښایي وروسته دا کار وشي په اړه د فرشتي جلال زئی رپورټ اورو
د افغانستان د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال پرون لازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو یادونه وکړه وی ویل چې د جګړې دوام نور جواز نه لري
د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول پلماو جواز پات نه دی بینند بندیانو د خوشی کېدلو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه چې د افغانستان حکومت په دې باندې مکلف کړی دی چې پر هغه باندې ټینګارو کې هغه اور باندې او د دې افغان وژنې درې ده نن په دې خاطر باندې د افغانستان حکومت تل د افغانستان د خلکو پر دغه غوښتنه باندې ټینګار کوي.
وستوالو طالبانو د فبروري په 9 مل امریکا سره د سولې موافقه وکړه او پر اساس یې باید د مارچ په 10 له حکومت سره د سولې خبرې پیل شوی وای، خو طالبانو دا شرط وړاندې کړ چې حکومت باید د هغوی 15,000 بندیان خوشی کړي. د افغانستان حکومت له هغه راهیسې د طالبانو تر 2,000 زیات بندیان له بګرام د پلچرخي له زندانه او د ملي امنیت له توقیف ځایه خوشی کړي دي. په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته پرون وویل چې د طالبانو د نورو زرو بندیانو پر خوشي کېدو کار روان دی. خادم پرون وویل چې په کابل کې د طالبانو 15 کسیز پلاوی د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر جزئیات څاري. هغه وویل چې د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل د سولې پر لور مهم ګام دی او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل وخت نږدې دی.
دوی ته پیغام ورکوو، د سولې پیغام ورکوو، هر طالب ته غاړه غړي کیږو، هر طالب لکه ورور ګڼو. موږ وایو چې هر څه چې دی رشوي دي، خو کله چې صلح فضا ته نوځو موږ مجبور یو چې هم پر رواني لحاظ باندې هم په فزیکي لحاظ باندې صلح ته آماده شو. دا یو خطر او محاسبه شوی خطر مې راغستې دی، ولې هم صلح په نیت باندې ما راغستې دی.
خو د سولې د خبرو پیل څومره نږدې دی؟ په جګړه کې شکیلو خواوو یوې حمله نه دی ویلي چې د سولې خبرې په کومه نیټه پیل کیږي. وسوالو طالبانو کڅام د کوچنی اختر په شپه پر حکومت وار مخې کړه او خپل لوري ور باندې اعلان کړ، خو د جګړې ور بیا د تودیدو په حال کې معلومیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې تایید کړ چې وسوالو طالبانو د پکتیا په ډنډ پټانو ولسوالۍ کې په حمله کې د سرحدي ځواکونو 4 وژلي او 3 زخمیان کړي دي.
بلخوا اروپایي شورا هغه اعلامیه تصویب کړ چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی. دغه اعلامیه د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې د اروپایي ټولنې په مقر کې تصویب شوه. په اعلامیه کې په سولې، امنیت، ثبات، ډیموکراسۍ، سوکالۍ او بساینې د افغانانو ملاتړ ښودل شوی. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د دې اعلامیې له مخې اروپایي ټولنه په راتلونکي کې په مشروط ډول د افغانستان سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. د اعلامیې له مخې دوی غواړي ډاډ ترلاسه شي چې د جمهوري نظام ارزښتونه له دې جملې ولسواکي خوندي او لا تقویه سي. دغه اعلامیه چې د جمعې په ورځ د اروپایي شورا لخوا په بروکسل کې تصویب شوه، د خبرو اترو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ پکې شول سوی دی. د اعلامیې په دوام کې ویل شوي دغه جوړجاړی دي د پایدار سولې او پخلاینې سبب سي. د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په برخه کې د تیرو 1990 لسته راوړنې دي خوندي سي. د اعلامیې په یو برخه کې اروپایي شورا له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې چې د باور جوړونې لپاره دې هڅې وکړي او هغه کافي اندازه بندیان چې تر اوسه خوشي سوي د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د پیل لپاره یو فرصت سي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو کمیسیون هغې غونډې ته چې د ویډیو له لارې رابلل شوې وه، په خپلو خبرو کې د ولسمشر غني او پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې هرکلی وکړ. شغلی بورل وویل دا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. موږ د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې د پیل د ملاتړ لپاره په خپلو هڅو کې یو موټی یو. دا ډول یوه پروسه باید له نور ځنډ پرته پیل سي. موږ پر دې خواشین یو چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی دوام لري. د تاوتریخوالي پام وړ کمولو ته سخته اړتیا لیدل کیږي. که څه هم د اختر په 3 ورځو کې اوربند نافذ وو، خو دا 3 ورځې کافي نه دي. افغانستان او خلک یې دایمي اوربند ته اړتیا لري.
افغانستان اند اټس پیپل نیډ ا پرمننت سیز فایر.
د افغانستان حکومت ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 د موافقې تر لاسلیک وروسته تر اوسه د طالبانو 2,000 بندیان خوشي سوي دي. طالبانو هم د حکومت تر 300 زیات بندیان خوشي کړي دي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبانو د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کولی. بین الافغاني خبرې چې د مارچ 18 ته پلان سوي وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې له کبله تر اوسه نه دي سوي.
بلخوا د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې امریکا له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه او د سولې لپاره هیلي زیاتې شوې، خو په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی دوام وکړ. آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې په هیواد کې دننه او بیرته ستنو شو افغانانو ته پام شوی؟ ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر مهال افغان چارواکو اعلان وکړ چې د بین الافغاني خبرو تیاری نیسي، خو دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د مخالفتونو له کبله وځنډېدې. که څه هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سیاسي مخالف عبدالله عبدالله ترمنځ د مې میاشتې په نیمایي کې توافق وسو، خو دا تر اوسه څرګنده نه ده چې له طالبانو سره د سولې بهیر به څه ډول پر مخ ولاړ سي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د سولې راتګ ته اوږده لاره پاته ده، په ځانګړې توګه هغو افغانانو ته په کتو چې په تیرو 40 کلونو کې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. ډیر داسې خلک دي چې له نورو ولایتونو کابل ته کډوال سوي او د بې کورۍ ورځې شپې تیروي. په کابل کې د بې ځایه سویو کسانو 48 کمپونه سته. نجیبه له داسې بې ځایه سویو یوه ده چې له لغمانه کابل ته کډه سوې. دې ازادي راډیو ته وویل
څنګه وکړو، مجبوري ده کنه، وسه نه لرو چې چېرته جینه واخلو جوړې کړو، دغه یې کړو، د لرګیو وسه نه لرو، د غالۍ وسه نه لرو، خپله ګزاره ده کوي څه به وو.
په امریکا کې د واټسن انسټیټیوټ د راپور له مخې له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل سوه، په دې هیواد کې 1,24,140 کسان وژل سوي چې 6% یې ملکیان دي. د دې تر څنګ 1.8 میلیونه افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي. تر دې مخکې په جګړو کې 15.1 میلیونه کسان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي وو. د نېشنل انټرست خپرونې د راپور له مخې د 2019 کال د می او اکتوبر میاشتو په منځ کې 2,000 کسانو سره مرکې کړي چې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د څېړنې له مخې ډیری خلکو ویلي چې دوی داسې سور لغواړي چې وکړای سي خپلو کورو ته په خوندي توګه بیرته ستانه سي، خو د راپور له مخې د دوی بیرته ستنېدل به فزیکي او بشري امنیت، زده کړو او اقتصادي تکیې ته اړتیا ولري. افغان حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې اعلان کړی و چې په هیواد کې دننه بې ځایه سویو او بیرته راستنو سویو شاوخوا 2000 افغانانو ته به مځکې وویشي. د نېشنل انټرست خبرونې راپور یادونه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه په کور دننه بې ځایه سویو ته ډیر پام نه کوي او یوازې سیمه ییزو او نړیوالو زاویو ته پام کړی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم څو نړیوالې ورسپانې چې د افغانستان په اړه څه وایي. بیلابیلو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د اختر تروربند وروسته پر روانو امنیتي حالاتو او لدی هیواد سره په تړلو نورو مسلو لیکنې خبرې کړي. ملټري ټایمز پرونی کابل ته د بندیانو د خلاصون پر مسله د خبرو لپاره د طالبانو د یو پلاوی پر سفر لیکنه کړې. وایي د طالبانو د پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغان حکومت په دې اونۍ کې سلګونه طالب بندیان له زندانونو خوشې کړل. لیکوال وایي د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو دا خوشې کول د هغې هوکړې برخه ده چې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د ملټري ټایمز په وینا د بندیانو دا خوشې کېدل به د دې هوکړې د دویم مهم پړاو لپاره لاره پرانیسي چې هغه د طالبانو او کابل ترمنځ تر جګړې وروسته د افغانستان لپاره د لارې پر یوې نقشې خبرې دي. د لیکوال په وینا امریکا لا د مخه د افغانستان څخه د خپلو شاوخوا 14,000 سرتیرو ایستل پیل کړي چې که طالبان پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي نو په 14 میاشتو کې به د امریکایي سرتیرو دا وتل بشپړ شي. ملټري ټایمز د اختر په ورځو کې اوربند ته هم اشاره کوي او ته طالب ویان ذبیح الله مجاهد له خولې ویلي دوی د بندیانو د خوشې کېدو راهیسې نوي بریدونه نه دي کړي، خو لیکوال زیاتوي طالبانو دا هم نه دي ویلي چې ګوندې د اختر د درې ورځني اوربند له غزولو سره یې توافق کړی. دا لیکوال په وینا د مجاهد د دې بیان سربیره حکومتي چارواکو ویلي چې په ځینو امنیتي پوستو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بریدونه شوي. همدارنګه حکومتي لوري هم د چهارشنبې په ورځ په زابل ولایت کې هوایي بمبار کړی چې د طالبانو لخوا پکې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ادعا شوې، خو چارواکي وایي هدف وسلوالو. د ګلوب ان میل خبرونه هم په افغانستان کې د کوچني اختر تر اوربند وروسته پر امنیتي وضعیت یو ریپورت خپور کړی او پکې پر امنیتي پوستو د طالبانو د هغه بریدونو یادونه کړې چې د ځایي چارواکو په وینا په کلکتر لږ 14 سرتیري وشل شوي. راپور وایي طالبانو یوازې په پکتیا کې د یو برید مسؤلیت منلی او هغه هم دفاعي عمل بللی. په ریپورت کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان جاوید فیصل له خولې ویل شوي د خورو ورون خطو سربیره په کوچني اختر کې ټینګ شوی درې ورځنی اوربند یو ډول دوام لري. ګلوب ان میل خبرونې ویلي دا سینخ کاری چې یو لوری دې هم بیرته بشپړې جګړې ته د ستنېدو لپاره چمتو وي. دا خبرونه کابل ته د طالبانو د 15 کسیز هیئت سفر او د بندیانو په خوشې کولو کې د راغلي چټکتیا یادونه کوي او زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي څو د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړې وکړي. په ریپورت کې په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او سیالي عبدالله عبدالله ترمنځ د وروستي جوړجاړي یادونه شوې او وایي دې توافق او د طالب بندیانو خوشي کېدو د بین الافغاني خبرو اترو د پایل لپاره تمې زیاتې کړې دي. په بلخ کې د بے سرپناه معتادینو لپاره د درملنې یو مرکز جوړ شوی. په دې مرکز کې چې د میلیونونو افغانیو لپاره سخت جوړ او تجهیز شوی، څه امکانات شته؟ وایا فعالیت به په بلخ کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د شمیر په کموالي کې مرسته وکړي. کنه مجیب رحمان حبیب زای پر رپورټ لري.
په بلخ کې سیمه ییزو چارواکو د کورونا ویروس سره د مقابلې په خاطر په تازګۍ سره د معتادینو د درملنې یو مرکز ګټه اخیستنې ته وسپاره. د بلخ هم روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه مرکز کې به پر مخدره توکو د بې سرپناه او بې بزاته روغدو کسانو درملنه کیږي او یو 220 روغتون دی. د بلخ هم روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز ته به له مزار ښار او شاوخوا سیمو څخه معتادین راټول او درملنه به وشي. هغه بې سرپناه معتادین تا د دغه روغتیایي مرکز د جوړیدو اساسي موخه د کووید 19 سره مبارزه بولی. د زیاته کړه دا روغتون د 200 بسترو په ظرفیت سره جوړ شوی دی. موږ هغه معتادین چې بے سرپناه، بے بذات او د سړک په سر دی راټولو او دلته یې د 500 ورځو لپاره درملنه ترسره کوو تر څو یې روغتیایي حالت عادي شکل ته راوګرځي. ښاغلی جلیل وایي دا مرکز د 10 میلیون افغانیو په ارزښت جوړ شوی دی او پکې د 500 ورځو لپاره په مخدره توکو د روغتو کسانو رواني او فزیکي درملنه کیږي. دا مې روغتیا مشر زیاته کړه چې د نارینه وو په ګډون د ښځینه معتادینو درملنه هم په دغه روغتون کې ترسره کیږي. په بلخ کې د ښځو، ماشومان او نارینه وو په ګډون څه باندې 210 تنه په مخدره توکو روږدي دي. دا مې روغتیا د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال بلخ ولایت کې زر تنه معتادین د مختلف مراکزو لخوا تداوي کیږي، خو څه باندې 50% یې له بشپړ روغتیا وروسته بیرته احتیاط ته مخه کوي. په همدې حال کې د ختنه او سازمان چې په شمازون کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي وایي چې په بلخ کې د معتادینو د حضور د کموالي په خاطر یوازې د دغه مرکز جوړېدل بسنه نه کوي. د ختنه او سازمان مشر عبدالقادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده تر څو حکومت په مخدره توکو د روغو کسانو د درملنې چارې له انحصاري حالت څخه راوباسي او خصوصي بنسټونو ته هم په دغه برخه کې د فعالیت زمینه مساعده کړي. د مصباح په اند چې حکومت په یوازې د دې وړتیا نه لري تر څو په هیواد کې د سلګونه زره روغو کسانو درملنه وکړي او اړتیا شته چې خصوصي بنسټونه هم د مي روغتیا له وزارت سره په همغږي د معتادینو د درملنې چارې ګړندۍ کړي. د درملنې شخصي مرکزونه باید جوړ شي، لکه شخصي روغتونونه، شخصي کلینیکونه او داسې نور خیریه بنسټونه چې د معتادینو د درملنې په برخه کې باید کار وکړي. په دې توګه کولای شي چې دولت دغه وضعیت له انحصاري حالت څخه راوباسي او د معتادینو شمیر کم کړي. په بلخ کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د دوه حکومتي مرکزونو ترڅنګ درې نور مرکزونه چې د نړیوالو بنسټونو لخوا یې مالی ملاتړ کیږي فعالیت لري، خو د فقر، وزګارۍ او نامنۍ له امله ورځ تر بلې د معتادینو شمیر پکې مخ په زیاتېدو دی. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالات بل روسیې سره د کرونا وایرس پر ضد مبارزه کې د مرستې لپاره د مصنوعي تنفس د ځانګړو ماشینونو دوهمه بسته واسطه یې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د مرسته د خنیت لمخې روسیې ته استول کیږي. فرشته جلالزی له نور تفصیل سره.
د امریکا د مرستو د دوهمه بسته به نن د میډیا میاشتې په دیرشمه نیټه روسیې ته ورسیږي. په شیکاګو کې د طبي وسایلو د یو شرکت ویان پاتریک اوکانر د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې نن به د مصنوعي تنفس 150 ماشينونه روسیا ترلاسه کړي. پاتریک اوکانر روسیې ته د مصنوعي تنفس ماشينونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. هغه دا هم نه دی ویلي چې روسیې ته د دې ماشينونو په استولو څومره پیسې لګیدلې دي. د دې میاشتې په پیل کې هم د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې لخوا داسې 50 ماشینونه روسیې ته استول شوي وو. روسیې ته دا ماشینونه د میاشتې په 28 نیټه د امریکا د پوز په بارولونکي الوتکه کې ورورسېدل. هغه مهال په روسیه کې د امریکا سفارت ویلي و چې دا د امریکا لخوا له روسیې سره د بشري مرستو یوه بسته ده. امریکایي چارواکي داسې اټکل کوي چې د مصنوعي تنفس د 200 ماشينونو بیه د 15.6 میلیون ډالرو په شاوخوا کې ده، او امریکایي د ماشينونو بیه د لږدولو مصرف او د کار کولو لپاره ابتدایي لګښت پرې کړی دی. هغه مهال په روسیه کې د امریکا سفارت په ویلامې کې ویلي چې امریکا او روسیه د بحران په وخت کې لیوه او بل سره مرسته کوي، او په دې کې شک نسته چې په راتلونکي کې به هم ورته کار وکړي. د روسیې له لوري د دې نوې بستې په اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. څه موده مخکې د روسیې حکومت د ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ تر خبرو وروسته 15 مصنوعي تنفس ماشینونه او نور طبي مواد چې په روسیه کې جوړ شوي وو امریکا ته استولي وو. په دې اړه یو اساسي سوال دا و چې د روسیې له لوري امریکا ته دا استول شوو موادو بیه چا ورکړې وه. همداراز په دې مسله کې د داسې دوو روسي شرکتونو چې د امریکا له لوري بندیز ورباندې لګېدلی لاس درلودو ډېرې پوښتنې پیدا کړې وې. په کانګرس کې ډیموکراتانو په وروستیو کې دوهم لیک هم خپور کړ، او د ټرمپ له ادارې غوښتنه وکړه چې د مصنوعي تنفس د هغو ماشینونو په اړه چې له روسیې امریکا ته ورستول شوي وو زیات معلومات ورکړي. په کانګرس کې ډیموکراتانو دا معلومات غوښتي چې د روسیې سخت ماشینونه چا اخیستی یا قیمت یې چا ورکړی دی. هغوی همداراز پوښتنه کړې چې آیا د امریکا حکومت خبر و چې شایي داسې روسي کمپنۍ چې د امریکا د خزانې وزارت بندیزونه ورباندې لګېدلي په دې مسله کې لاس لري که نه، او دا چې په روسیه کې له داسې جوړو سوو ماشینونو مسؤونه استفاده کیدلی شي که یا.
اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې سکال وړي کې د سیاحت صنعت بیرته په پښو ودروي. دا کرونا وبا دا صنعت چې د اروپایي ټولنې لسلنه اقتصاد پرې ولاړ دی سخت ځپلی. هیوادونه بیلابیلې تګلارې او تشویقي پروګرامونه د ګرځندوی بیا ژوندې کېدو ته په پام کې لري. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین رپورټ.
اروپا هڅه کوي چې په اوړي کې د ګرځندوی صنعت بیرته په خپلو پښو ودروي، خو داسې حال کې چې د خپلو اتباعو ساتنه به کوي. که څه هم ځینو هیوادونو خپلې پولې په احتیاطي ډول پرانیستي، خو د کرونا مخنیوي لپاره نوې تګلارې پلي کوي. په لیتوانیا، لاتویا او استونیا کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر لږ ثبت شوی دی. دغه هیوادونه یوازې د بالتیک حوزې د شاوخوا پرتو هیوادونو اتباعو ته اجازه ورکوي چې وردنه نشي. د لیتوانیا د ګرځندوی شورا مشر زیدری گاولین ویلي نه غواړي چې له بحرانه مخکې حالات ته وګرځي، خو د ده په خبره د ښارونو پرانستل تر یوې کچې د کار زمینه برابروي. د هغو هیوادونو شمیر ممکن زیات شي چې اتباع یې کولی شي د غدریو هیوادونو ته سفر وکړي، خو په دې شرط چې د هیوادونو کې د کرونا پېښې کمې وي. مونتینیګرو هم چې ځان یې له کرونا ویروس پاک اعلان کړی ورته سیاست غوره کړی دی. د مونتینیګرو صدر اعظم دوسکو مارکویچ ویلي دغلته د کرونا ویروس د لومړۍ پیښې له ثبت نه 18 ورځې تیرې شوي. نور په مونتینیګرو کې د ده په خبره هیڅ وګړی په دې ویروس اخته نه دی. مونتینیګرو اوس یوازې د هغو هیوادونو اتباعو ته د سفر اجازه ورکوي چې په هرو 100,000 وګړو کې یې له 25 کم کسان په کرونا اخته وي. د روسیې او بریتانیا وګړي چې په دوامداره توګه مونتینیګرو ته سفرونه کوي له دې امر نه مستثنا دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي یو هیواد هغه مهال له کرونا پاک بلل کیږي چې د جون میاشتې تر دویمې پورې هیڅ مثبته پیښه پکې ثبت نه شي. یو شمیر نور هیوادونه لکه اتریش یوازې هغو بهرنیو ته د دغه هیواد د سفر اجازه ورکوي چې د کرونا معاینه یې منفي وي. یونان بیا دغه هیواد ته د ورتګ پر مهال مسافرین معاینه کوي. د یونان صدر اعظم ویلي د جولای له لومړۍ نیټې به توریستي سیمو ته نړیوال پروازونه پیل شي، د مسافرونو معاینه به کیږي، او دغه راز به روغتیایي او د پاکوالي تدابیر مراعت کیږي. په ټوله اروپا کې له کرونا د ساتنې تدابیر عملي کیږي، له هغې ډلې د ټولنیز واټن په پام کې نیول. داسې ښکاري چې دلته خلک بیرته عادي ژوند ته ستنیږي. شمیرې ښیي چې د اروپایي ټولنې 10% اقتصاد د ګرځندوی په عوایدو ولاړ دی. دا مهال یو شمیر کارګران او شرکتونه په شوق سره هڅه کوي چې چارې له سره پیل کړي. له دې ډلې قبرس ویلي د هر هغه کس د سفر لګښتونه به ورکړي چې د دغه هیواد دننه په کرونا ویروس اخته شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره حرارت ده. زبدر نه خوشم چې ګډون نه پکې کا
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا کندهار سیمه شروکی وی پرون ماخم د کندهار خار په پنځمه ناحیه کې وی بومي چاودنې دوه ماشومان وژل او پنځه نور ملکیانه ټپیان کړي. دا کندهار د امنیت کمانډانې ویان جمال ناصر بارکزي ازادي رډیو ته ویل چاودیدونکو مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او د چاودنې هدف معلوم نه دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سولې او د ملي خل او د ملکی کسانو د خوندیتوب د چارو مشروعي حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نګدې دي. د انتظار خادم په وینا د طالب بندیانو خوشی کېدل یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کیږي. په افغانستان کې له کرونا وایروس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي طبي وسایلو ته شدید اړتیا لري. دا کمیټه د جمهور رئیس له لوري جوړه شوې چې د هغه مرستیال محمد سرور دانشی مشري کوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عز الله فضلی وایي چې د طالبانو 15 کسیز تخنیکی پلاوی اعلان په کابل کې دی او د خپلو بندیانو د خوشی کېدو د جزئیاتو څارنه کوي. هغه سپین پوست امریکایي پولیس چې د یو تور پوست امریکایي پر غاړه زنګون وریخې وو او هغه مړکړې نیول شوی او د قتل تور ور باندې لګیدلې. تورن پولیس ډایرک چاوین نومیږي. دا دغه تور پوست قتل په امریکا کې پراخي مظاهرې راپورته کړې او په مسکو کې پولیسو لکتر لګه دوه ډیرش تنه چې د دوما یو غړې د خروالې د شورا یو شمیر استاذ او ژورنالیستان هم پکې شامل دي نیولې دي. مګله ازادي رادیو ناوړی د میدان ورته کول ایت شورا چارواکي او مدني فعالان وې د دې ولایت زرګونه جریبه دولتي مزکی زورواکو غصب کړي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د مزکی د زورواکو لمنګلو را خلاص کړي. حکومتي چارواکي هم د سمکه غصب منی خوای چې د دې دعوه پاړه د دوی سیړنې روانې دي. پاړه نور حال د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت راکړي.
د میدان ورده ګولایت د ولایت شورا مسولین او مدني فعالین دا کوي چې په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه زورواکو غصب کړي خو دولت ورته لاس تر زنه ناشتي. د ولایت شورا یو غړي شریف الله وته کازادي راډیو ته ویل چې په میدان شار کې زورواکو ان د ولایت مقام د ودانی ترڅنګ هم ځمکه غصب کړي دي. دی وايي هغه چا چې د ځمکه غصب کړي په دولت کې د لوړو کسانو سره اړیکې هم لري.
زمالمدار دې دا کارونه کوي دا سره دې دا هم دولت کې سره دې خپل نفوس لري و هم سره دې دا غوښه شخصي خلک دي زورواکي دي دولتي ځمکې دي په دغه ملت او د بیت المال مال د په باندې په دولتي تاسیسات جوړيږي. حکومت باید اجازه ورنه کړل شي خو دا دې شي جمهور هم په دې موضوع سره اساس را تر وګړو په دولتي ځمکو سره څوک کار ونه لري نو د منګا وختنه نه راځي دا سمازواتو کې به سره دې ټول ارګانونه خپل اقدام وکړي دغه شي مخنیوي وکړي.
د دغه ولایت مدني پالین وای زورواکو نه وازیدا چې په مرکز میدان شار کې دولتي ځمکې غصب کړي بلکې په ولسوالۍ کې هم په زرګونه جریبه ځمکې غصب کړي دي. مدني پال حمید الله ریحان چې د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته ویل چې دغه زورواکو د دولتي ځمکو ترڅنګ د ملکی خلکو ځمکې هم غصب کړي دي. سیاسي پال عبدالرحمن منګل وای ک دولت یاد زمکی د زورواکو لمنګول رخلاص کړي او غریب کسانو ته د سرپناه کورونه پرې جوړ کړي او یا هم د کښت لپاره یې ور کړي لایوي خو به روزګار پر کار سی او لبل پلو به دولت مالیه هم ور کوي.
حکومت یو چيتي ته یو پلان باندې کار وکړي په هر ولایت کې نو بس سره په ولایتونو په خاص ډول په کابل کې او په ولایت کې د دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو څخه بیرته وګرځوي او یې لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. هغه کسان چې دوی د استوګنې لپاره کور نه لري هغه د یو منظم د پلان په اساس ورته بیرته توضیح شي. تاثیرات پیډیر زیات شي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي اداري مسولین هم منی چې په دغه ولایت کې زورواکو دولتي ځمکې غصب کړي دي. د دغه ولایت د والي ویان محب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې یو شمیر ټیمونه بوخ دي څو معلومه کړي چې کومه دولتي ځمکه ده او کومه د خلکو ده.
ممکن ځکه دا خو د ټول هېواد کې ممکن ځینې سیمې غصب شوي چې زورواکو یا هم
دا په داسې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشری په تیره 15 کلنه دوره کې ژمنه کړې وه چې په ټول هیواد کې به دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او ویلې وه چې دا کار یې په لومړیتوبونو کې دی، خو داسې ښکاري چې حکومت یې په خپل دې کار کې پاتې راغلی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
په خپل ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
استرالیا تایید کړ چې د نومبر په 28مه به د کرکټ د لوبو قربتو وکړي. د لوبو په دې لړۍ کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم ګډون کوي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورت لري، ورپسې کورکلی او د ګوډیا چار پروګرامونه خبرېږي.
د پنځشنبه په ورځ د می په 28مه نیټه د استرالیا کرکټ بورډ د دوبی مهالویش اعلان کړ. د مهالویش لمخه به لومړی لوبه د هندوستان پر وړاندې کوي. ټاکل سوې د افغانستان هم د استرالیا په پرت شار کې خپل ټیسټ لوبه وکړي. د دوغو لوبو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته سوې وې، ځکه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په ټوله نړۍ کې د خلکو پر سفر بندیز لګېدلی و. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري تر نومبر میاشتې پورې پروازونه بیرته پیل شي. فرید هوتک زیاته کړه
د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې تر هغه د کورونا خطرناک ویروس لمنځه ولاړ شي او د نړۍ په کچه حالات نورمال شي، عادي حالت ته راوګرځي او همدا شانتي پروازونه هم پیل شي، ترڅو موږ وکولای شو چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبه ترسره کړو.
وروسته له هغه چې د سفر د محدودیتونو له کبله له زیمبابوې سره راتلونکې میاشت د افغانستان د کرکټ لوبډلې لوبه وځنډول سوه، افغانانو بیا هم هیله له لاسه ورنکړه. ټیسټ لوبو ته نوي لوبغاړي چې په 2018 کال کې د سره توپ جایزه ترلاسه کړه په استرالیا کې د کرکټ مینوالو ته په بشپړه توګه نوي نوي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې راشد خان او مجیب رحمان په استرالیا کې د بیگ بش لیگ پر مهال ډیر مینوال ومندل. په دې اړه د محدودیتونو معلومات نشته چې آیا په پرت شار کې به په 6000 څوکۍ لرونکي لوبغالي کې مینوال وکړای سي دا لوبه له نږدې وګوري، خو افغانستان ته مهمه ده چې په دې لوبو کې ګډون وکړي. افغانستان تر اوسه 4 ټیسټ لوبې کړي. په دغو ټیسټ لوبو کې 2 هندوستان او ویسټ انډیز ته بایللي او 2 له آیرلند او بنگلاديش څخه ګټلي دي.
نن سبا چې عالم هم را سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ؟ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلای شي او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي؟ نن هم د موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع درسپړلو په خاطر د راپورتر څنګه د یو وترنر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو ربولم. قدرمنو دوستانو، انسان د سالمې روغتیا او صحت لپاره سالمې غذا ته ضرورت لري. په دې غذا کې باید پروتین، شحمیات، ویټامینونه او منرالونه شامل وي. نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایي منبع ګڼل کیږي، نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي، او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي. په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي، هم یې هګۍ خرڅوي او هم یې خپله خوري. نوموړی زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډیر بدلون راوستی دی.
زه 50 چرګې ساتلی، لږ دانه له بازار ورته راوړم، میده وریځې هم ورته راوړم، د ننوایانو وچه مړۍ هم ورته راوړم، میده غنم هم ورته راوړم. زه چې شیپ مخه راځي هغه ورته اخمه. دا چرګې ماته هګۍ را چی دوکاندارانو یې خرڅوم، بیا زه ماته ګټه کوي. دغه داسې یو میلمه میلمه راسي یو غټه چرګه هم ورته لالومه، هغه چرګه لالومه سي هګۍ نه اچوي، لږ زړه سوي هغه چرګه لالومه. کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلیږم، دغه داسې هغه اوس پور کې چی پاتې ما چرګ ورته رالیږي، هغه هم داسې خوشحاله وي. د کور یوه څنډه د سرای وخواته، په سرای کې یوه څنډه د وری مې ساتلي دي، دغه د سرای خواته نه راځي، جالۍ مې ورته لګول ده.
چرګان محیطي شرایطو سره ډیر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي، نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي، او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي، دا چې ولې د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي.
نه، موږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه د موږ ویلې ستا د وړه وړه ده، چرګان نه پکې ساتل کیږي. چیر چرګانو ساتي نو بیا تبان هغه کومه سبزي چې تا کرلی یا ګل دې کرلی یا هغې هغه نه کیږي، د هغه پالن نه کیږي. چرګانو داسې یو ضرري مخوکه داسې چې ته ورسیږي، نو هغه حاصل لاسته نه راځي، نه هغه ګل شین کیږي، نه هغه ترکاري، نه سبزي، یو شی هم نه پاتې کیږي. جګونه تنګ دي، ځکه چې دغه د چرګانو لپاره به ځانته جای جوړوي، اویلیګانې تنګې دي، نو په دې خاطر باندې مونږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعضو خلکو چې ځي بعضو پسې نه ځي، مونږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرضونه دا دي چې ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبرې یاستې چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و، ډېر خلک یې ورخطا کړي وو. نو مرضونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرض ده، د بوټو یعنی د سبزي د حاصل څخه په کور کې، ته د سبزي څخه په کور کې، بوټي په کور کې، هغه نه پرېږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنۍ لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده.
د چرګانو ساتل ډیره فایده لري، که څوک یې صحي پاک سوتره وساتي، ماشومان هغه د هګۍ نه استفاده کولی شي. په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتي دي، هګۍ نه استفاده کولی شي، د غوښې نه ښه په صحي توګه استفاده کولی شي، چې ښه دوا ښه دانه ورکړي، پاک سوتره او ښه وساتي، ښه مراقبت ترینه وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وای
همدا اوس د منګا همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان ا د دانه او شیان ورته ورکي، کور کې چې څه خواړه پخی د ورجو د شیان دام ورکي، او د هغې نه هغې اخلي، نور همسایګانو ته نور خلکو باندې خرڅوي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلوي. دا ډېر او چې غټ شي، چې ډېر څو بچیان شي، ډېر ښه ساتي، پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅوي، همغه چرګان هم خرڅوي، هګۍ هم خرڅوي، او همداسې نور گدی چې استفاده تینا وکی. دا یو ډیر ښه کار د چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خواږه ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل ډیره مننه که په پیل کې راته ووایي چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لریوالی ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدیږي راوځي هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده، همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي، او همدارنګه د که چیرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانان د خون سره جوخت وي وصل وي احتمال د حشراتو د تاګ و راتګ حشراتو دا احتمال هم شته. او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نکو، ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلفو امراضو لامل کېدای شي. همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهویې سیستم په هغې کې مناسب وي، یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي، څه ډول خواړه مناسب بولئ څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولی شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو، خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولی شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولی شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره یعنی غنم جوارو می او داسې نور دانې کولی شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولی شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغې څخه هم د خپلو مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې، او دغه د واکسینو د ورکولو طریقه څنګه ده؟
که چیرته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو، باید له یو داسې مرجع څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي، یعنی باید موږ له دې نقطه نظر مطمئن اوسیږو. وروسته هر میاشت موږ کولی شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یا مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق کړو.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
هغه موږ باید په داخل د یوه فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو. بایسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الوده نه شي او الوده نه شي یعنی په ناروغۍ اخته نه شي. په دې کې زموږ لباس، زموږ بوټونه، زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو دا ټول شاملېدای شي. یعنی همیشه باید موږ دې ته خاصه ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نه شي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پریمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي. لومړی په ارثي لحاظ یعنی جینیتیکی لحاظ هم تغییر کولی شي، او د خوراکي موادو ورکول یعنی د غذایي موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولی شي. د دې سره په څنګ کې دریمه عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري، چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد ډیر مننه چې وخت مرا کړ.
مننه.
ګران اوریدونکو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب هم دومرول تر بیا خو وخت ولرې.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
د کورونا پراتک سره د روغتونونو ضرورت لپخانه هم زیات احساس شو. لبلې خوا په دې وروستیو کې بیا خصوصي روغتونونو یو بل چل هم زده کړی دی. په اعلانونو کې یو ډاکټر هندي، بل روسی، بل جرمنی او بل هم ترکی معرفي کوي. حال دا چې له نرس نه به پورته ډاکټر په سترګو هم نه ګوري. اکوم یو د طب د پانځي فارغ چې له ولایتو څخه راوستلی وي هغه بیا له ډله نرسانو سره چپرکټ په چپرکټ د ناروغانو پوښتنه کوي. د خبرونې په فایل کې زموږ همکار ل رئیس صاحب سره مرکه کړي ورته واکشي.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. په نیمه دری یا پښتو ژبوي لوختیا مو غوالم. دا سخی چې روغتون ته بهرني متخصص ډاکټران نیولې دي. توبه خدایا، په هر څه کې چل. د خبرونې په پایل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړي چې خبر شي ولې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی دی. رئیس صاحب، خبر شو چې ځینې تبدیلۍ او برطرفۍ دي کړي دي، که علت ووایي؟
علتونه ډېر دي، خو یو مهم علت یې په کار کې تنوع ده. مثلا سړی په یو مسلک یا کار کې خسته شوی، هغه مو له هغه مسلکه بل مسلک ته تبدیل کړی دی چې په کار کې تغییر راشي، تنوع راشي او خوند ترې واخلي.
مثلا څه ډول؟
مثلا نجار مې د موچی پر ځای او موچی مې د نجار پر ځای مقرر کړی، ځکه موچی اتمان له ډیر ځای په ځای کېناستو بیخي پتنګ شوی دی او نجار له ډیرو درېدو او ګرځېدو نه. نو که یو د بل ځای ته لاړ شي، د نجار به لږ دمه جوړه شي او موچی به لږ په حرکت راشي او د وجود غړي به یې وغوړېږي. مثلا داسې مې نداف د نانوای او نانوای مې د نداف په ځای مقرر کړی، قصاب مې د سلمان او سلمان مې د قصاب پر ځای وګماره، انجینیر مې د ډاکټر او ډاکټر مې د مادن کارونو ته ولېږه چې وګورو په کارونو کې څومره ښه والی راځي او که نه راځي.
یعنې دا کار مو د دې لپاره کړی چې تجربه وکړي؟
یو علت یې دا هم دی. په مختلفو کارونو کې د خلکو تجربه کول حتما یو نتیجه لري، یا ښه یا بده. که ښه وه دوام به ورکړو او که بده وه بنده به یې کړو.
نو په دې ډول خو د تا د کار موده ټوله په تجربه کې تیریږي، نتایج به بیا څوک څیړي؟
په دې هکله مې لا فکر نه دی کړی، دا به بیا بل وخت درته ووایم.
رئیس صاحب، نو تا چې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی، د هغوی د کارونو په کیفیت کې به څه تغییر راشي کنه؟
هو بالکل، نجار په تیز کار اموخته دی، ټول کار یې په سانتی، میلی او هنچ او ترازو ده. که د بوټونو او څپلیو په ګنډلو او پینه کولو کې له سانتی، میلی او ترازو کار واخلي، کار به یې ډیر موثر او کیفیت به یې ډیر لوړ شي. همدا ډول د تلیو په سریخولو کې هم تکړه دی، ځکه د لرګیو پلې ډېرې سره سریخ کړي دي. همدا ډول که موچی د نجار په کار، یعنې د دروازې، الماریو، کړکیو جوړولو کې له بورندې، میخکاش، سټک، سریخ او سندان سم کار واخلي، نو د کار کیفیت به یې ډیر پورته لاړ شي.
خو د دغو مختلفو مسلکونو زده کول او د هغوی له تخنیکونو ځان خبرول ډیر وخت نه غواړي؟
تا والا عجیب انجلۍ، اتوم چې کشف شو نو اتومي بم یې خو په سبا باندې جوړ نه شو، ډیر کاله وروسته ترې اتوم بم جوړ شو. دومره همه وارخطا کیږی، حوصله پیدا کړی. دنیا په حوصله حوصله ځان دې اوسنی حالت ته را رسولی دی.
د خلکو زړه ته نه غورځېږي چې دا کار به نتیجه ورکړي.
د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې زه به رئیس شم او تر دې وخته به ځوانده یم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېږي چې بل ځل به هم رئیس شم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې یو وخت به د تیښتې لاره نه لري. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې په کابل کې به د ځمکې اوبه څلوېښت متره ټیټې شي. خو اوس دا هر څه هغه دي د سر په سترګو ویني.
نو ته وایې چې انجینر به د ډاکټر او ډاکټر به د انجینر کارونه وکړی شي؟
که خلوص او اراده وي کولی شي. دغه د ماته وګوره چې څه وم او اوس څه کوم.
خو خلک وایي چې ته لګیا یې ریاست تباه کوې.
وزه چټکه وزه، چې شاته دې ونه ګورې. د مال نرمې ژبې غلطه ګټه اخلي. چټک چټک وزه.
ځینې کورونه او خلک اوس هم د فلمونو شوقیان دي. همدغسې د فلمونو یوه شوقي کور ته مو بیایو. مورې، د چا فلم ور واچوم؟
د سلمان خان ور واچوه.
نه لورې، د سلمان خان مه ور اچوي، که زما منې د عامر خان به وګورو.
ورک د سیدا فلمونه، هغه ریسلینګ ور واچوه.
ریسلینګ څوک دی؟
د کوچني کچ.
هغه وال دربول چې دی پکښې؟
او هماغه
د کوچني کچ خو دی بېګا وکوت، هره ورځ یې را باندې ګورې. مورې، د رنبیر کپور به ور واچوم، ډېر ښه ډانګسونه یې پکې کړي دي. دومره ښکلی پکې ښکاري چې ته به وایې په دنیا کې همدا یو دی.
او کم عقلې میرا، ته ورشه پوښتنه وکړه چې په فلمي هلکانو کې څوک ډېر ښکلی دی. هسې دې په رنبیر کپور زړه بایللی دی.
زړه مې نه دی پې بایللی، خو له ښایسته یې هم څوک نه شي منکرېدلی.
تر ټولو ښکلی هلک سلمان خان دی، خفه کېږه مه.
اوس تاسې مه سره وهئ، ټول ښکلي دي، خو عامر خان ډېر کامیاب دی.
څنګه کامیاب دی؟
دی نو ته یې څه کوې؟
له کوره مو سمه د هندي فلمونو کمپنۍ جوړه کړې ده. ټوله ورځ سلمان خان، شاهرخ خان او رنبیر کپور ده.
وروره، ته هم له ځانه د هالیوډ لوبغاړی جوړ کړی دی، ټوله ورځ انګلیزي فلمونه ګورې.
زه یې که ګورم یو څه ترې زده کومه. تاسې خو یې له کاره ایستلی یئ.
ولې له کاره ایستلی یو؟ څه مو نه دي کړي.
څه مو کړي دي؟ هره ورځ د کتغ په ځای چپس خورو. چې ورته وایې ولې وایې ناوخته سوه.
شکیبه زویه، اوس ډېرا خور دې څه ته په عذابوې؟ که کوچي کچ ګورې واسه په کمپیوټر کې دی وګوره.
دا په څه شي مو سره جنگ دی؟
په فلم سره وهي.
ولې؟
خو میرا وایي چې د رنبیر کپور ور واچوي، او تیرا وایي چې د سلمان خان ور واچوي. شکیب کلک دی چې کوچي کچ ور واچوي.
او ته دې چا ګورې؟
زه وایم چې د امیر خان دی ور واچوي.
راځئ زه به یوه فیصله وکړم.
سمه ده پلاره، زه ته ووایه چې د چا ور واچوو.
زه خو وایم چې د دلیپ کمار او یاراج کپور ور واچوئ، چې د فلم په خوند پوه شئ. دا اوسنی لکه مرغان ټول په هوا کې ګرځي.
دلیپ کمار دې ورک سي د راج کپور سره. ته اوس بیا ځان دلیپ کمار دلیپ کمار مه راته جوړوه.
وی پلاره، هغه دواړه څومره بدرنګه دي.
ولې خاندي؟
اوس خو هغه فلمونه داسې ښکاري لکه کارتوني.
پلاره، څومره حوصله دې ده چې هغه درې ساعته فلم ته به ناستې، هغه هم بیا ټوله کیسه یي.
د خو ما ته هم ځان دلیپ کمار دلیپ کمار کاوه.
چا ته وایې او ښځې؟ زه نه وم، ته وې چې کله به نرګس شوې او کله هم مدوباله.
وی هغه دې برخم لاړ.
زه ډېر ښه وشوه چې دغه د هندي فلمونو سټوډیو خو تیاره شوه. کور نه دی، سم د بمبئی د ښار فلمي سټوډیو ده.
چاپ غږېږه مه، تا هم په ډېر کشتي کچ لیونی کړو.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا وریاخیل او حسی اکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکس شمیرې مو دادی: کابل 14 11، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړئ.